د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نه تر یوولس بجو په دې خبرونه کې همزه منور شاستا سو کوربایم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغه وي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د کرخې په غاړه هفتهواره خبرونه اورېدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو د دوو وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي، او د امریکا ولسمشر ترامپ وایي صحت یې ښه دی او ډېر ژر به انتخاباتي کمپاین ته ستون شي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي تیر شپانه امنیتي ځواکونو په خیاسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او په انخته کې یو اسکر هم جوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامی هم مشال ریډیو ته دغه عملیاتو تصدیق کړی. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوي چې هدف یې وجنو، خلکو تښتونو او نورو یو شمېر ترهګرو بریدونو کې مطلوب و. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د تیر جمعې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په دغه ډول عملیاتو کې د دوو مهمو وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سږکال تر اوسه 22 کسان وژل شوي دي. په تیر یو شواروز کې کرونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 6514 ته ورسېد. د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې نور 622 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 3,00,000 واوښته، خو نږدې 2,09,000 د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلي. دا راز په نړۍ کې هم د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 3,02,290 اوښتی دی. د کرونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه د نن ورځې پورې یادې ناروغۍ څه د پاسه 10,01,000 کسان مړه کړي، خو له 2,01,00,000 څخه زیات دی بیرته هم رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو، د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. له دې وړاندې سکل د فروری په 9 طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې چې تر مخه به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوس ډېر ښه محسوسوي او هیله لري چې ډېر ژر به د نومبر 3 نیټې ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نوموړی د کرونا ناروغۍ له وجې د سرخار واشنګټن سره نږدې په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ترامپ پرون په خپل ټویټر د 3 منټو ویډیو خپره کړې چې پکې یې ویلي راتلونکي 3 ورځې به اصلي امتحان وي. نوموړي په هیواد دننه او بهر د هغو خلکو مننه کړې ده چې له ده سره یې د ملاتړ اظهار کړی. ترامپ همداراز ویلي چې کرونا وایرس ته به ماتې ورکوي او د دغې ناروغۍ مؤثره علاج راتلو ته په هیله مندۍ یې ویلي چې خدای له اړخه معجزه روانه ده. ولسمشر ترامپ 84 کاله عمر لري. او بل خبر دا چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون ویل ځواکونه یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې 9 کلی نیولي چې د موجوده نومونو پر ځای به خپل تاریخي نومونه ورکوي. په یاد لانجمنه سیمه کې آذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت د کلو نیول کېده نه دي تایید کړي، خو ویلې دي چې درنه جګړه شوې ده. د یاد وزارت ویان د آزاد اروپا ریډیو ارمینیایي دفاعي سانګې ته ویلي چې پرون دغه نښتی له شپږو تر اوو ګنټو جاري وي او پکې د ده په وینا د دښمن په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي، خو په دې اړه له ازادو ذرایعو تصدیق نه دی شوی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو، په دویم نیمای کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اورېدل شي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د امنیتي چارواکو په وینا تېر شپه یې ځواکونو د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي په دغه نښته کې یو عسکر هم ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات دوام لري. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
استخباراتي ادارو چارواکو، پولیسو او ځلې انتظامیه چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې عملیاتو او وژل شوو وسلوالو تصدیق کړی. د دوی په وینا امنیتي سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې تېره شپه د خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل، چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د کورنۍ غړی ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماڑی پیٹرولیم کمپنی انجینئر زاہد اللہ پاغوا امنیاتی سرتیرو عوام و خلقو باندے پا بریدونو کے ہم کا کڑو. چارواکی وائی دا وجل شو وسلوالو جسدونا پا قبضہ کیا خستی او سیما کے دلٹون عملیات تروان دی. یو لوڑ پوڑی امنیاتی افسر مشال ریڈیو تا وویل چھ پتیر یو کال کے یوازی شمالی وزیرستان کے یہ پینزا نوی مهم وسلوال ووجل او د غلطا تر اخیری وسلوال د خاتمه پورې بای دغه مخصوص عملیات روان وی. د د پوینا امن خرابولو ته نه ورکوي. سیما کې امن پر ځای شوه وسلوال یې شړلی او پاتې وسلوالو خلاف بای عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیما کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوا مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوی ول. په دغه نښته کې درې عسکر هم ژوبل شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیمه کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي. چراوان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او تیر 2019 کال کې یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. سیمه کې د ورستیو بدمنۍ پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د غلطه د امن باوري کولو غوښتنه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي پرون د شینوارو ولسوالۍ مقام ته سیرما په امنیتي پوسټه تر سره شوی بمی برید کې د یو سرتیری په ګډون 14 عام کسان وژل شوی او د سلورو امنیتي سرتیرو په ګډون 2 پکې جوړ شوی دي. په وژل شوو کسانو کې یو مېرمن او سلور ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه موټر بم برید د اکتوبر په درېمه نیټه له غرمې وروسته د شینوارو ولسوالۍ مقام ته څیرمه په امنیتي پوسته ترسره شوی و. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون ماښام ناوخته مشال راډیو ته وویل په دې موټر برید بم کې د یو امنیتي سرتیري په ګډون څوارلس تنه ملکي وګړي وژل شوي او د څلورو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې دوه څلوېښت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ مقام څیرمه ترهګرو د مازدا ډوله موټر په وسیله ځانمر کې موټر بم چاودنه وکړه. متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو چې عمرونه یې د یو کال څخه تر دیارلس کلونو پورې وه د دوی په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتیری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي. په دې پیښه کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې څلور امنیتي منصوبین دي. اته دېرش نورو کې ماشومان او سپینګیری هم شامل دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د دې برید مسؤلیت له کومې وسله والې ډلې نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د اکتوبر په درېمه نیټه رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه اونیو کې شپږ سوه پنځوس ډله ییز بریدونه کړي چې له امله یې دوه سوه لس تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
طالبانو په تیرو دوه اونیو کې نږدې شپږ سوه پنځوس تهاجمي بریدونه ترسره کړي یا د ډلې شپږ اتیا کړۍ ماینونه هم ځای پر ځای او چاودنه ورکړي چې له امله یې زموږ دوه سوه لس تنه ملکي هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو هم د طالبانو د دې بریدونو پر وړاندې دوی ته درانه تلفات اړولي دي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر لومړۍ نیټې په شپه د افغانستان په هلمند ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په پوسته موټر بم برید کې نه کسان وژل شوي ول. د هلمند د والي ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ول چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي ول او یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري پکې ټپیان شوي ول. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر داسې مهال وسلوال بریدونه زیات شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. باس محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد لخوا اعلان شوی احتجاجي جلسې او غونډې د حکومت نشي نسکورولې. دا خبره نوموړي د خپل ګوند په یو غونډه کې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان جمهوری غورځنګ یعنی پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د اکتوبر په یولسمه نیټه د حکومت نسکورولو په هدف په کوټه ښار کې د احتجاجونو د لړۍ اولنۍ غونډه اعلان کړې ده. دا چې آیا دغه جلسې خپل هدف ترلاسه کولای شي او کسنګه، د مشال ریډیو خبریالې ملیحې امیرزاده دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده.
وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو هیڅ خطر نشته. دا خبره نوموړي د اکتوبر پر دویمه د خپل ګوند له مشرانو سره د دغو مظاهرو په وړاندې په ستراتیژۍ د بحث په یوه غونډه کې وکړه. عمران خان وویل چې رشوت خوران حکومت نشي بلاک میلولی او اپوزیشن ګوندونه چې څومره هم کوشش وکړي ورته به انارو نه ورکول کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان وروسته لاغي راغلی چې د اپوزیشن ګوندونو نوی جوړ شوی ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پاکستان جمهوری غورځنګ د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت رانسکورولو په هدف پر راتلونکو ورځو کې د پراخو مظاهرو اعلان کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحادیې چې تقریبا ټول مخالف ګوندونه پکې شامل دي اعلان یې کړی چې د حکومت خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه به د اکتوبر پر یولسمه په کوټه کې کوي. د دې پس یې د ملک په نورو برخو کې هم د مظاهرو او غونډو اعلان کړی دی. د پی ڈی ایم لومړی غونډه د سپتمبر په شلمه په اسلام آباد کې وشوه. تر هغې وروسته پاکستان جمهوري تحریک د سپتمبر په 9 د حکومت خلاف د پراخو مظاهرو او غونډو اعلان وکړو. خو د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته وویل په حزب اختلاف کې دا وخت دومره بې باوري ده چې نه ګڼي د حکومت راغورځولو لپاره دوی یو مؤثره تحریک چلولی شي.
مسلم لیگ نواز چې دا وی یو ډېر سینیئر پالیټیشن خواجه آصف ټی وی انټرویو کې دا ویلي چې زه آصف زرداری چې پیپلز پارټي مشر دی هغه باندې زه اوس هم اعتماد نشم کولای. دوی چې ماضي کې یو بل سره څه کړي دي د هغې بیسس باندې دي کې دننه چې دی په خپل مسترست دی. مسلم لیگ نواز وایي کې دننه خپل مخالفت دی. یو نریٹو دا نواز شریف او دا د لور مریم نواز دی. بل نریٹو هغه ماډریټس دی چې کوم د شهباز شریف خبره کوي چې کانفرنټیشن والے اتحاد نه دیتا پکار. پیپلز پارټی په سندھ کې حکومت دی او پیپلز پارټی به چیرې دا نه غواړي چې مونږ په سندھ کې حکومت ته مونږ نه لاړ شي. نو زه په خپله دا پام کوم چې دې وخت کې حزب اختلاف خپل دننه کې د فوټ شکار دی.
د اپوزیشن ګوندونو د تحریک جوړېدو څو ورځې پس د احتساب قومي ادارې یا نیب په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ونیولو. دا له هغې وروسته وه چې لاهور هایکورټ د شهباز شریف خلاف د درغلو په یو قضیه کې د هغه ضمانت رد کړ. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف بیا تېره میاشت خپل خاموشي په دې بیان سره ختمه کړه چې دوی د سلیکټډ وزیر اعظم خلاف نه دي بلکې د هغوی خلاف دي چا چې د 2013 په انتخاباتو کې په واک کې راوستي دي. د نوموړي د بیانونو او د مخالفو ګوندونو د رایو ځای کېدو پس په ملک کې سیاسي فضا ګرمه شوې ده. په پېښور کې د مشرق ټي وي د روانو چارو د څانګې مشر محمود جان بابر وایي اپوزیشن ګوندونه په مارچ کې د سینټ انتخاباتو مخکې زور لګول غواړي چې د دوی په رایو ځای کېدو او اسمبلی په ماتېدو سره تحریک انصاف په دې ونه توانېږي چې په ایوان بالا کې اکثریت حاصل کړي.
اپوزیشن جماعتونو ته هم د دې خبرې پته ده چې کوم د مارچ په میاشت کې چې کوم د سینټ انتخابات کېدونکي دي نو په هغې کې به د تحریک انصاف دا چې کومه کمزوري ده دا به ختمه شي ځکه چې په پنجاب نه به هم هغې ته په وړو کې زیات سیټونه میلاو شي. د خیبر پښتونخوا نه به هم هغې ته میلاو شي. د بلوچستان نه به میلاو شي. نو هغه به په اکثریت کې خپل په سینټ اکثریت پر راشي چې تحریک انصاف دا مستقله کمزوري که ختمه شي نو به داسې قانونونه جوړ کړي چې هغه به د دې خلکو خلاف په بیا هغه قانونونه استعمالېږي. او دوی ته د دې خبرې پته ده چې په دې جلسه جلوس باندې د خلکو په راویستو باندې دا مسله نه حل کېږي. نو په کار دا ده چې اوس مونږ یو ځای شو په صدرکه باندې. نو کوم جماعتونه چې یو ځای شوي دي د هغې تاسو وګورئ زیاتر د هغې خلاف کیسونه دي. او که دا اکثریت کې دا بدل شو د مارچ نه پس دوی که د قانونونو کې سختي راوسته نو بیا به زما په خیال باندې د مسلم لیگ نن د پاره پیپلز پارټۍ د پاره د مولانا فضل الرحمان صاحب د پارټۍ د پاره دې د پاره به مشکلات نور هم زیات شي.
په پاکستان کې مخالف ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. خو عمران خان وایي له دې نه یریږي چې مخالف ګوندونه به لارو کوڅو ته پراوتو سره د دو حکومت پرځوي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د نواز شریف په رهبرۍ مسلم لیگ نون د بلاول پټو په مشرۍ پاکستان پیپلز ګوند د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ جمعیت علما اسلام د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي نیشنل پارټۍ د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ نیشنل پارټۍ د اختر منګل په مشرۍ بلوچستان نیشنل پارټۍ د آفتاب شیرپاو په مشرۍ قومي وطن پارټۍ او ګڼ نور ګوندونه دي چې د راتلونکي کال له جنوري میاشتې یې د حکومت رانسکورولو پریکړه کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
یوې
غیر سرکاری ادارې فریډم هاوس په خپل یو رپورت کې ویلي چې د کورونا ناروغۍ له وجې جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلی. دوی وایي په نړۍ کې یو شمیر حکومتونو په رسنیو محدودیتونه لګولي، ځینو هیوادونو کې انتخابات ځنډول شوي او په ګڼو هیوادونو کې پارلماني غونډې د ځنډ سره مخ شوي دي. د دې رپورت په هکله نور تفصیل درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د جمهوری ارزښتونو د ملاتړ یو نړیواله اداره فریډم هاوس وایي د کورونا ناروغۍ وبایي صورتحال حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات وځنډوي او د اعتراض کوونکو او رسنو اواز غلې کړي. فریډم هاوس دا راپور د اکتوبر په دویمه نیټه خپور کړ. فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ خپرېدو د ولس د صحي حفاظت په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدود کړي. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي دي. سو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې جمهوري څرنګوالی وګوري. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال لیډیو سره په خبرو کې د فریډم هاوس د دې راپور سره اتفاق وښودو او زیاته یې کړه چې دا مهال په پاکستان کې هم حکومت د سیاسي هلو ځلو محدود کولو لپاره د کورونا د وبایي صورتحال د پلمې سهارا اخلي.
پاکستان کې چې موږ وګورو نن وخت کې چې کوم حالات دي او کوم سیاسي خبرې دي، نو په هغه کې څه خلک داسې دي چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د آئین خبره کوي او دا غې په نتیجه کې غواړي چې خلک موبیلایز کړي او خلک راوباسي. خو بل طرف ته د دې کرونا په وجه باندې حکومت ته یو بانا ملاوي دي چې یره غلیزه په دې باندې پابندي ولګول، ځکه چې د دې نه خطر ده چې خلکو ته دا بيماري ولګي.
د کارپوهانو د جولای له یو کم دیر شمې د اگست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنه وکړي. د دوی په نظر پوښتنه کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د جمهوریت وضعیت پر دې سربېره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یو ډله هم برابره کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د جمهوری ارزښتونو پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا زیات دی چې جمهوریت پر لور روان دي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره دا ضروری ده چې انسانان په جسمانی توګه یو بل ته مخامخ وي او په بحثونو او خبرو اترو کې بوخت وي.
د خلکو تګ راتګ او د خلکو یو بل سره ملاقات یا د خپل رائے د اظهار تر شاهده پورې د دې دا خبره زما په خیال باندې ټیک کاری، ځکه چې یو دا خبره چې د جمهوریت لپاره دا ضروری ده چې د خلکو د یو بل سره تعلق وي، د یو بل سره د رائے د اظهار ازادي وي او د یو بل سره خپل تبادله خیال کوي. خو کله چې داسې قسمه حالات راشي نو په دې کې هغه قوتونه کم چې چاته چې د جمهوریت په وجه باندې د هغې انټرسټ ته څه خطره وي، نو هغې د دې سهاره واخلي او بعضې داسې قانونونو جوړولو طرف ته هم چمتو شي چې
د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 48 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دومه درغلی، درمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له حکومتي واخ څخه ناوړه ګټه ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا د وبایي صورتحال له وجې د بیان ازادۍ په شاته کړي او لږ تر لږه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي.
د حکومتي چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو او د دینه د مړو کېدونکو په شمیر کې کمی راغلی وو، خو په 13 ورځو کې کورونا ناروغي بیا زیاته شوې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په 13-2 ورځو کې له 40 زیات کسان مړه شوي. دا راز د کورونا ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. د طب پوهان وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس یو وار بیا زیاتېدو وجه د خلکو احتیاط نه کول او په احتیاطي تدابیرو کې د حکومت لخوا نرمي کول دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د مرکزی حکومت لخوا د کرونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویب پاڼې شمیرې تر مخه 13-2 ورځو کې دا کرونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړ شوي دي او په 13 غنټو کې د 1500 زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د 16 سیوا هوټلونه دغه رنګ تر 1500 شادي حالونه او یو شمېر سکولونه په SOPs یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا کیسونو کې د کمی وروستو یو وار بیا زیاتوالی لیدې شي. د صحت ماهرین وایي چراتلون کې یخ موسم کې پټول پاکستان کې وار بیا کرونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللی شي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پښتونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې وروسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و خو اوس بیا دا شی زیات شو. څو وجوهات دي، یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلي وشولا چې دا شی ډېر لایټ غوندې واخستو چې کومه په بندې په کار وې هغه دو داسې نه واخستل اخې ډېر زیات ریلکسیشن راوسته او دوام بینک پاکستاني زمونږ هم کمزوري ده چې مونږ هم دې داسې خیال نه ستو دې ځانو والا چې کوم SOPs یا موږ نه فالو کړل او اوس هم نه فالو کوو لګیا یو. اوس روزانه بنیاد باندې موږ ته کې سونه بیا زیاتېږي لګیا دي.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر ډېره حده په ټول پاکستان کې په کرونا وبا قابو موندل شوی وو، ولې وایي چې د ولس لخوا د ډېرې بې احتیاطۍ له وجې کرونا کیسونو کې په ټول پاکستان کې وار بیا زیاتوالی راغلی دی.
د ارس پولوشن خلکو ته لګي چې بس کرونا ختم شو، دا شی ختم شو ځکه د ارس پولوشن خبره داسې نه ده چې خبره کرونا خدای چې اوس هم شته او دا به وین ډیر وخت پورې به وي. کوم ځای کې موږ نه د دې حفاظتي اقدامات یا چې کوم نه SOPs موږ ورته وایو کو د دې وایلیشن کیږي یا د دې خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتېږي. او که تاسو وګورئ نو لکه یو دوه هفتې مخکې ډېر خو کیسز ډېر کم و، مخ په لاندې روان و. څومره چې د اکټیویټیز د بزنسز د سکولز او د آفیسز دا رکول او شول نو ورو ورو کیسز کې هغه یو اضافه را روانه ده، یو انکریز پکې را روان ده. نو دا موږ ته دا وایي چې که موږ احتیاط ونکړو نو دا کیسز به نور هم زیاتېږي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د اکتوبر 3 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغېزمن شمېر 3 لک نه اوړېدلې ده چې پکې شپږ نیم زره نه زیات کسان مړه او خو شاید 3 لک کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دی په مثبت قوت بدل کړي. نوموړی پرون د پکتیکا د سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته ویلي دي چې په کار ده خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدلو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی دی. په دې حقلا نور حال له سیمې زمون خبريال نجيب الله لو خیل را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرح، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل خلک باید بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
او دې باندې هیڅ مډارې کې چې څوک لګاوټ دیونه یا بین ملي قوه پاتې کیږي. ان پاتې کیږي په زراعت کارو کې د مملکت وساتل کنه.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنیو چار وزارت ارشدمین، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل که چیرې د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یوځای شي هر څه کولی شي.
اوس د اقل اته دی سره خاص قوه کومندوله سما وای کوله هغه په پنځکاله مخکې ده قوت شته د ولس قوت د امنیتي ځواکو قوت سره یوځای شي واقعا موږ او تاسې هر شی کوي ما یې موږ خبره داده چې موږ ځکه سوله غواړو چې مینه ختمه شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل که سبا دوی خبرې ته راتلل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کونډو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامې لري.
موږ خو تاسې منلې چې یو منفي قوت دی خو په زور د وزلو باندې ځان مطرح کوي. راسته یې ځان په مثبت قوت باندې بدل راسته یې لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت رو ټول افغانستان کې وده رو.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خلنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رحیمدل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدي نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس هم د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي چې د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر په اړه دی. دا خبرونه یو وار تاسو نیخ پنیغه اوریدلې ده. دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا وخت سره خپل پلاوی د پاکستان په سفر دی. دا سفر په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دا مهال په قطر کې مذاکرات روان دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی دی او د عبدالله عبدالله د سفر یو هدف هم دا دی چې د سولې عمل نور هم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. د سپتمبر پر 9 نیټه شاه محمود قریشي او عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته د وینا وکړه چې پکې د دواړو ترمنځ ډېرې خبرې مشترکې وې. پوښتنه دا ده چې د عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته سرعت یا تیزوالی ورکړي او کنه. دا او نورې پوښتنې د مشال ترانندې بحث کې څېړو. مېلمانو مو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروری دي. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. بلال سروری صاحب تاسو په اجازه به زه اول ورسم رستم شاه مومند صاحب ته. او رستم شاه مومند صاحب تاسو څخه اوله پوښتنه هم دا ده چې شاه محمود قریشي چې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته وینا کوله د هغه جزئیات په وروسته خبره پکو، خو ما چې دا اول سوال راپورته کوي چې د عبدالله عبدالله دا سفر به که څه هم د اسلام آباد دی مذاکرات په قطر کې روان دي، آیا د اسلام آباد دغه مذاکرات به د قطر پر خبرو اترو باندې څه اغیز وکړي که نه؟
مذاکرات چې کوم روان دي په هغې کې لږ شانتې مونږ ته چې کوم خبرونه راشي لږ مشکلات رامنځته شوي دي او دغه مشکلاتو دا کول د پاره ډاکټر عبدالله دا سفر کړی دی. او اگر چې اوسه پورې خبرې خو زیات په ایجنډا باندې روانې دي، خو چې کوم اصلي مسلې دي پاگی بانے ہم سنا سب بحث روان دے پاگی کے دوالو سائدو توافت دیر زیاد دے یو خبر دا دا چے دا افغانستان دولت او داغی چے کم دا حید دے داغی دا تمہ وگینے چے طالبان با دا غربان خبر او منی اس حقیقت دا دے چے طالبان دا وئی چے منگا سو پوری چے یو خبر دیر مخ کی تری نئی او منگ تس کار شوی نئی چے اس چے کم دے منگ یو لازدامی تا ورلن شویو نو منگا ور بند زکا نشو مانا لے چے کہ منگ ور بند او مانا نو داغی منگ سر خوچے سپوچ موشتا دے نو خود عام خلق دے یو کرے چے دا خلق واپس پل کلو تا کاروبار تلال شی نو بیا دا خلق پا دی قانے کو چے تاسو بیا راشی خبر وطر اسے نتیجہ ور نکلا بیا جنگ شروع کی نو دا لی رگرانا خبر دا
دی که رسم شاومن سے بینستاوس پا خیال بانی دا عبداللہ عبداللہ دا سفر با یعنی چا خاص گٹا نور ورسی که چنگا
خبر کی کمیرا وصل یا وربن تا طالبان خانے کول تدی کے دورے نتیجہ کے باپ تدیب کے فرق رہنش
بلال سروری سے تاسو په خیال باندې تاسو ولته په افغانستان کې یي تاسو ویني راویني خپل یعنی آیا تاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر با د قطر خبرو اترو ته څه تقویه ورکړي کنه
وګورئ کاکر صاحب څنګه چې مومن صاحب وویل د اوربند مسله چې د افغانستان خلکو ته تر ټولو مهمه مسله ده کاغه چیرته د افغانستان د حکومت سرتیری وژل کیږي که ملکیان وژل کیږي او که طالبان وژل کیږي د دغه تابوتونو تاګ بیرته کلو او بانډو خارونو ته د افغانستان د خلکو د ملاتیری مات کړي نو کچیرې اوربند ونیشي د افغانستان خلک د دغه ناستو ګټون کې نه دي هغه ناستې چې په ډېر مفشانو هوټلونو کې ډېر په یو آرامه فضا کې کیږي ځکه په افغانستان کې فعلاً جګړه ده او د افغانستان وضعیت او دغه هوټلونو وضعیت ډېر فرق کوي ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله سفر چې دی اسلام آباد ته پاکستان ته هغه مهال ایله بخون کې کېدای شي چې دا مثبت نتایج ولري مثلا د اوربند مسله کاهد اقل نشي کېدلی اور کم مثلا رامنځته شي او تاسو په یاد لرئ چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان ډېرو ولسمشرانو پاکستان ته سفر کړی خدای دې وکړي چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې پاکستان او د افغانستان ټول ګاونډیان سره مشترکاً د افغانستان د خلکو د صلح لپاره کار وکړي
نه خو تاسو په خیال باندې اوسئ ډاکټر عبدالله عبدالله ته دی نو تاسو فکر کوئ دا تاسو څه خبرې کوئ یا افغان ولس څه غواړي یا په قطر کم ذاکرات روان دي هغه کې کم خنډ لکه مومن صاحب څه ذکر وکړي هغه لری کېدو کې به یو رول ولوبوي کنه
زه فکر کوم چې وس تر ټولو ستونزمنځ خبره دا ده چې طالبان فکر کوي چې دوی نظامی بریا ترلاسه کړي طالبان په ډېر یو قوي موقف کې دي او د دوی اړیکې د غربي ممالکو سره د امریکایانو سره د اروپایانو سره د دوی دفتر خلاصېدل په قطر کې د دې معنی ورکوي چې طالبان فعلاً یو قوي او مضبوط وضعیت کې دي او هغه د موږ اورو چې طالبانو غوښتنې هر ورځ تغییر کوي یو ورځ وایي چې تر هغه مهاله چې 5000 زموږ بندیان نه خوشی شوي مونږ خبره نه کوو هغه بندیان چې د امریکای د توافق په ترس کې خوشی شوي وه د افغانستان حکومت هلته حضور نه درلود اوس وایي چې اوربند هغه وخت کېدلی شي چې بل حکومت راشي یعنی ښاغلی اشرف غني نه نو یو ستونزمن سفر دی یو سخت سفر دی خو دا باید هم د یاد نه ونه باسو کاکړ صاحب چې دا افغانستان د حکومت پلاوی او د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی سره هدا اقل خطر کې وکتل او غیر رسمي ناستې شوی مونږ په دې باندې خبرې
شه مننه ډېر بلال سروري صاحب رسم شاه مومن صاحب د پاکستان څخه ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په یو څېړنیز اداره انسټیټیوټ آف پیس سټډیز کې خبرې کړې وې او خپل شامت قریشی کړې وې د دوی دواړو خبرې ډېرې مشترکې وې دوی جیو پولیټیکل خبره کوله منځنۍ آسیا ته د رسیدو خبره کوله د اقتصاد خبره کوله د کنیکټیویټي خبره کوله نو داسې ښکارېدل دواړو بیا د ورانکارو هغه خلک چې به دا خبرې خرابوي د په ډېرو خبرو اتفاق کو په دې کې شاه محمود قریشی یو خبره ډېره وکړه چې ډېره مهمه وه هغه دا ویلې چې پاکستان چې دی د جنرال ایوب خان یو کتاب لیکلی و تاسو بهر یاد دی چې هغه نوم ولی فرینډز ناٹ ماسترز یعنی تاسو زموږ باداران نه یاست دوستان یاست دو ما هغې طرف ته اشاره کوله افغانستان ته ویلی چې موږ د یو بل باداران نه یو دوستان یو نو ستاسو په خیال ده دا ویل چې یو بل خبر وکړه چې موږ په افغانستان کې څوک فیوریټ نه لرو، څوک انتخاب نه لرو، نو تاسو په خیال باندې دا خبرې مهمې دي کنه؟ دا زړې خبرې دي او دومره اهمیت نه لري؟
ټولې خبرې خو اساسي خبرې دي، بنیادی خبرې دي، مهمې خبرې دي، خو اوس باید چې مخکې لاړ شي. اوس خو جنگ روان دی، افغانستان خلک څلوېښت کالو جنگ نه تنګ شوي دي، ملک تباه او برباد شو، په لکونو خلک کوم دی بېروزګاره شو، په افغانستان کې کوم دی په لکونو خلک د ملک نه بهر لاړو، په څه په نقصان کې شو، څه په کې ډوبم شو په سمندر کې. نو افغانستان په خپله کې کوم دی 50% نه زیات خلک بېروزګاره دي، هلته حالات کړکېچن دي او خراب دي. نو اوس په کار کې د مسئلې حل راوباسي، د دې خبرو نه خبرې په خپل ځای صحیح دي، خو د دې خبرو نه څه جوړېږي نه باید چې خبره مخکې لاړه شي چې کوم هلته مسائل دي، چې په کوم معنی طالبان او د افغانستان دولت خپلو کې چې کوم دی تقسیم دي، هغه خبرې چې کوم دی هغې لکه اوربند دی، لکه یو انتقالي حکومت جوړول دي، لکه هلته چې کوم دی څنګه به طالبان به څنګه مین سټریم کېږي، لکه د طالبانو د ولنټیر څه به څه کېږي، د دولت چې کوم دی دوه نیم درې لکه فوج په دې سره به څه کېږي، د سسټم به د حکومت څه وي، تر کوم حد پورې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی پای کې د ترمیم ضرورت شته دی او که نشته، او آیا دا انتقالی حکومت به لویه جرګه جوړوي، لویه جرګه به راغوښتلی کېږي. دا خبرې مهمې دي، باید چې په دې باندې خبره مخکې لاړه شي. دا چې موږ وروڼه یو، دوستان یو، دا خبرې خو ډېرې پیرې تکرار شوي دي، اوس د دې نه خو څه جوړېږي نه. زه فکر کوم چې کوم اصلي مسائل دي باید چې په هغې ته توجه ورکړی شي او د هغې د حل لپاره څه فارموله راغوښتل شي.
مننه ډېره رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته بیا هم راځم. بلال سروري صاحب، رستم شاه مومن صاحب وایي چې باید له خبرو څخه نور هم وړاندې لاړ شو، خو بهرحال کوم خبرونه چې له افغانستان څخه په مختلفو خبرې غونډې کې افغانستان ته رسي، د ډاکټر عبدالله عبدالله هغه یا د شاه محمود قریشي هغه یا دا ملاقاتونه دي، خپله په افغانستان په داخل کې ودې ته خوشبيني یا دې خبرو ته ارزښت ورکول کېږي؟ که دا حاصله کړو سم شاه مومن صاحب خبره کوي چې دا زړې خبرې دي، نور عملا دغه دی په افغانستان کې ودې ته دوی څه خبرګون شي خلک؟
ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته چې دی، دا به د نورو سفرونو په شان دی. افغانستان خلک له بده مرغه دغه سفرونو پورې تر هغې پورې باور نه لري تر څو چې عملا تغییر او تبدیل رانشي دی په ژوند کې. کله جګړه ونه درېږي، مثلا توپ ټانک وشتل کېږي، د خلکو جنازې خوندې نه دي، واده مراسم یې خوندې نه دي. خو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان خلک ورته سترګې په لار دي، هغه د اوربند مسله ده په اول قدم کې. دویم قدم کې امید دا کېږي چې پاکستان به خپل هغه رول ولوبوي د اوربند په تطبیق کې، پاکستان به د خپل هغه اثر نه کار واخلي چې پر طالبانو یې لري، او د سولې په پروسه کې به په بشپړه توګه مرسته وکړي. خو زه یو خبره بل هم یادوم ستاسو د اوریدونکو دپاره، به دا ډېره مهمه وي. دغه کم افغانان چې سره کېني مخامخ، که د افغانستان د حکومت پلاوی دی، که د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی دی، دغه ناسته ډېره اسانه نه ده. دوی سره عملاً اوس یو بل وژني، ډېر د دوی ملګري دواړو خواوو نه وژل شوي، د کورنۍ غړي مثلا له منځ نه تللي دي. نو یو قسم دغه زخمونو مرهم پروسه چې ده، دا به لږ وخت اخلي تر څو چې د دوی تر منځ دا د بې اعتمادۍ فضا ختمه شي. مثلا یو لفظي شخړه، یو لفظي جنگ دی. موږ په خواله رسنیو کې، سوشل میډیا کې هره ورځ ګورو یو بل باندې تورونه مثلا لګي. نو د سولې پروسو ته چې تاسو معمولا وګورئ، کولمبیا مسلې ته وګورئ، نور هیوادونو ته، هغه دفتن دا مسله نه حل کیږي. خو زه په دې هم پوهیږم چې د امریکا د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاد او بهرنی چارو وزیر پمپی او نور امریکایي چارواکي یو غلط تصویر رسمي کوشش ډیر کوي چې دا هر څه کامیاب دي، ځکه د ترامپ د ادارې لپاره دغه مسلې کامیابیدل یو انتخاباتي جنبه هم لري. نو باید موږ ډیر خوشبینه و نه اوسېږو، ځکه حقیقي لحاظ باندې دغه پروسی چې د سولې یا د اوربن پروسی په ټوله نړۍ کې، سریلانکا وګوري، کولمبیا وګوري، دا دراز مدته دي، دا وخت اخلي، هغه انساني حقیقت هم دغه
شه. بلا سروري صاحب، د عبدالله عبدالله چې کوم سفر دی، ولدي ورسته عمران خان ته هم بلنه ورکړل شوی ده چې هغه افغانستان ته لاړ شي، نو د افغانستان او پاکستان زیاته راشه درشه د چارواکو په خپل منځ کې که دومره پرله پسې ژر ژر رابطې کېږي او له یو بل سره خبرې کوي، نو ستاسو په خیال باندې چې کومې لانجې تاسو یادې کې چې په خبرو کې دي، هغه مسلې به ستاسو په خیال باندې بیا په هواري سي کنه په قطر کې کنه؟
وګوره کاکړ صاحب، د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې دي. که چېرته تاسو د ډیورنډ پر کرخه د اغزان تار خبره کوئ، که د توپونو خبره ده، که مثلا د فعلاً تګ راتګ بند دی، که اقتصادي اړیکې دي او ستونزې دي، نو هغه یو دو جانبه اړیکو ته ضرورت لري. او د افغانستان حکومت هم په همدې فکر دی چې هغه مسله فرق کوي. هغه خبرې چې د افغانستان د حکومت د پلاوي او طالبان اسلامي غورځنګ ترمنځ په قطر کې کیږي، هغه فرق لري. افغانستان فکر کوي چې پاکستان کولای شي چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې اوربند وکړي. نو اوس په دغه تړاو باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر له خورا اهمیت څخه برخمن دی، ځکه حیات یې ښه غټ دی، څو شپېته کسه ورسره دي. نو وګورو چې دغه اوربند کېدونکی دی که نه، که چېرې اوربند ونه شي اورکام کېدونکی دی که نه، ځکه اوس د افغانستان په لوی ښارونو کې په ولسوالیو کې جګړه ښه په شدت روانه ده. د طالبان له خوا نه لارۍ د موادو نه ډکېږي، د افغانستان امنیتي ځواکونه چې کمې وړې پوستې دي پر هغې باندې بریدونه کېږي، د افغانستان حکومت هم بمباري کوي، سړک د غاړې مین یو لویه ستونزه ده. نو د افغانستان خلک دغه مسلې ته سترګې په لار دي. خو زما خپل نظر دا دی، پیشبینی مې دا ده چې دا پروسه به ډېره اوږده وي، ډېر ستونزمند به وي، دې کې به ډېر مسایل راپورته کېږي، او د افغانانو او د طالبانو د اسلامي غورځنګ ترمنځ دغه خبرې اترې کېدای شي د یو کال نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي تر څو چې یو نتیجې ته دی ورسیږي.
ډېره ډېره مننه بلال سروري صاحب، تاسو د مشال تران لاندې بحث کې برخه راسره واخیستله. رستم شاه مومن صاحب هم ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شروز غواړم، ښه وخت غواړم. مننه اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري. د افغانستان د روغی جوړی د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان سفر دی چې هلته له چارواکو سره لیدلې دي او په بیلابیلو غونډو کې هم ګډون کړی دی. سوال دا دی چې عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته څومره سرعت یا تیزوالی ورکړي، ځکه چې دا وخت په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي، خو پکې ځینې خنډونه دي. تر دې لمخه چې په بحث کې میلمانه را سره هغه د پاکستان پخوانی سفیر په کابل کې رستم شاه مومند په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري وو. خو په دې بله برخه کې را سره بیا دوه قدرمن میلمانه دي، یو هم د پاکستان په سعودي عرب کې پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب، او را سره د امنیتي او سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم. ایاز وزیر صاحب تاسو او مشتاق رحیم صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم. مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه زه به اول ایاز وزیر صاحب ته ورسم. ایاز وزیر صاحب، تاسو د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه سفر به څاری، خامخا به څاری د عبدالله عبدالله دغه سفر تاسو څاری، آیا د ده دا سفر تر اوسه پورې تاسو څاری، تاسو څه نتیجې ځینې راخلئ؟
ڈاکٹر عبداللہ صاحب، میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے دا ہوئی تقریر وا میں واور دا سر ملز یو منٹ دوا خبریں اکڑے. نو ڈاکٹر صاحب ڈیرے خوشی خبریں اکڑے سے خبریں اکڑے پاستے دمی نے ڈاکے ظاہر خبر ہے پبلک اسپیچ ہو کا آگاہ دزلے نہ ویکو ویکڑے خو بہرحال دا باڈی لینگویج نام دا پتا لگے دا دا الفاظ و نام لگے دا چھ دوی سو وئی دا غا دا زلنا خبر راوزی اگوی بھی چھ زخو دیر پدیم بدنامیم چھ خلق رتا وئی مرگری چھ تا دیر سوڑ سارائے دیر صبر کوئے نو زب پدی سولے پدی رسا کے بالکل دے صبر او دے خیر خبر نہ لاس نو باسم ہر کوشش بکو چې افغانستان ته امن راوړو، ځکه چې په دې پروسا کې چې اوس شروع ده په دې کې د هر چا را سره مرسته ده.
یعنی ایاز وزیر صاحب، تاسو دوی خبرې واورېدې، بیا هم د شاه محمود قریشي خبرې واورېدې، تاسو ته ښکاري دی چې د څه هدف دپاره راغلی دی هغه به ترلاسه کړي؟
نو شاه محمود قریشي خو په یوه ټکي به زه ټوله خبره خلاص کړم چې هغه وویل چې دا زه څه وایم، دا د پاکستان لخوا پیراډایم شفت دی چې افغانستان کې امن زموږ د امن زموږ د پاره امن دی، افغانستان کې موږ انټرفیرنس نه کوو، افغانستان یو آزاد خود مختار ریاست دی، دا هغه موږ قدر کوو، عزت یې کوو. مخکې چې څه شوي دي غلطۍ شوي دي، هغه مخکې غلطۍ به پرېږدو، اوس پیراډایم شفت دی، مونږ په غاړه ورځو، د مینې سره ورځو، دا دارنګ خبره دغه رنگ عبدالله صاحب هم جواب مغه رنگ پوسټ خوږ د مینې ډکې خبرې وکړې.
نن ایاز وزیر صاحب تاسو سره راځم. مشتاق کریم صاحب لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب خبره وکړه، شاه محمود قریشي څه کومه خبره وکړه، پیراډایم شفټ دی، یعنی د پاکستان څه کومه پالیسی ولا سوچ او فکر او هغه بدل دی چې افغانان نور، یعنی موږ افغانستان نور نه دی چا بادار یو نه څوک پکې غلام دی. په افغانستان کې موږ یو ډله داسې نه لرو چې یا داسې خلک نه لرو چې هغه زموږ خوش دي یا ناخوش دي. دغه خبرو ته ستاسو په خیال باندې دا څومره مهمې خبرې دي د په سفر کې دا خبره دی کوي؟
ګوري دغه د پیراډایم شفټ باسې کله مونږ کوو، کله چې د تیرو غلطیانو د څخه د عبرت باس کوو، دا خبره دا لومړی ځل نه ده چې پاکستانی چارواکي کوي. یو د په وار وار په تیرو دیرشو کلونو کې کم از کم دا کار تکرار شوی. که ستاسو په یاد وي د جنیوا د تړون نه وروسته پریکړه دا وه چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، لیکن موږ د دې شاهد پاتې شوي وو چې مستقیما مداخله د نجیب الله لسیزه په اوږدو کې او د 2000 کلونو په اوږدو کې دا مداخله شوې ده. نو د اوس لپاره خو د افغانستان په کچه باندې د خبرې اوازې خبرو تر حده پورې دي، او هغه هم هغه زبانی جمع خرچ ورته وایي یوازې خبرې دي. نو افغانان به په تمه وي چې دغه څه چې ویل کېږي دا په عمل کې وویني، او تر څو پورې چې عمل کې څه ثابت نه وي نو دا خوږې او نرمې خبرې خو د میډیا د استفادې لپاره او د ولسي استفادې لپاره ښې دي، لیکن دا چې په چارو باندې څومره مثبت اغېز کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو هغه کم ډاینامکس دي په هغې باندې څومره اغېز کوي او دا چې د افغان سولې سره واقعا څومره عمل کې مرسته کېږي، دا هغه څه شیان دي چې یوازې هغه به دغه خبرو په اړه باندې موږ وتوانېږو چې بیا پې پرېکړه وکړو. د افغانستان چې تر کومه ځای پورې خبره ده، دا یو نوه تکراری خبرې دي چې د کرزي صاحب په دوه سفرونو چې پاکستان ته په خپلو دوه دوره کاري دورو کې وکړه سفرونه کړي وو، د هغې کې هم نن دغه خبرې تکراری دي. ولسمشر غنی چې د پاکستاني مشرانو سره ناسته ولاړه کړې په هغې کې هم تکرار شوي. نو چې تر څو عمل کې څرک ونه لیدل شي یوازې خبرې به کفایت ونه کړي زما په نظر.
مننه مشتاق کریم صاحب، تاسو ته راځم. از وزیر صاحب لکه څنګه چې مشتاق کریم صاحب وویل، داسې د نورو افغان کارپوهانو سره مو خبرې کړي دي، د چارواکو په کچه هم دي. پاکستان چې هر قسمه خبرې وکړي تر ډېره حده پورې، افغانان چې دي هغه بیا تر ډېره حده ورباندې باور اعتبار نه کوي. دغه اعتبار دا باور په صحیح معنا به، یعنی په کم شکل کې ستاسو په خیال باندې عملا سړی ته ښکاره چې د خلکو دغه اعتبار بحاله سي، پوخ سي، بیرته راژوندی سي؟
ګوره دا بد اعتمادي چې دا د تست افغانانو د پاکستان نه نه ده، د پاکستانیانو هم د افغانستان نه ده. خدا خوبا کلا چا خبره شخو، کلا خوبا د دین ځان خلاصو. نو آ وخت گمان کوم چې اوس راغلی دی، ځکه چې طالبان او افغان حکومت په دعا کې ناستی د امن خبرې کوي. په هغه حال کې چې دوی ناستی، په هغه حال کې نه پاکستان شته، نه ایران شته، نه هندوستان شته، نه امریکا شته، خپل افغانان سره ناستی. اوس که د دوی جوړه ناراضي نو دا به ډېره بدبختي وي. باقي پاتې شوه د اعتماد خبره، دا منم دی مرګری صحیح خبره وکړه چې اعتماد د ګامونه چې واخلې د هغه نه اعتماد بحال کیږي. نو اوس باید چې افغانستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، پاکستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، چې څه دې دوو مشرانو نن پبلیکلی ووایي په ښکارا چغې ووالې بالکل چې موږ زړې خبرې هېرې بس نن نه یا د دې د امن د شروعاتو نه موږ به انشاءالله خپل بایلیټرل تعلقات هم ډېر ښه کوو، په مخه به بوزو، د یو بل نه نه خلاصېږو، سره نږدې هېوادونه یو. دا ټولې خبرې وشوې او دا خبرې هم وشوې چې اسامه محمود قریشي ګمان کوم چې د ایوب خان د کتاب نه حواله ورکړه، فرینډز ناٹ ماسٹرز، چې موږ د افغانستان سره فرینډشپ غواړو،
دوستي غواړو، باداری نه غواړو. نو اوس ایاز وزیر صاحب، ستاسو په خیال باندې کله چې دغه خبرې اترې پای ته ورسېږي، د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پای ته ورسېږي، نو تاسو فکر کوئ چې ځینې داسې شان، یعنی تاسو په داخل کې یا تاسو د پردې شاته لیدلې دي چې څه به لاسته راوړي هغه؟
دا ټول ډیپینډ کوي د دوحا په د مذاکراتو باندې. که مذاکرات په مثبت خبره باندې خلاص شول، په مثبت طریقه د دوی جوړه وشوه، بیا خو امن امن دے شاہ محمود قریشی ہم دغه خبر اوکڑا را یاد دکلا چې تاسو چې په دوها کې په هر څه اتفاق وکړي څنګه اتفاق وکړي هموږ په سرو سترګو منلی دی هغه در سره منو نو چې دا اتفاق دوی وکړي نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې موږ در سره منو او که دا اتفاق دوی ونکړ نو بیا به تاریخ ته دوی ملامت وي ځکه چې دا وخت د دوی په لاس کې دی د بل چا په لاس کې نه دی دې نه به دوی فائده اخلي او د دوی د فائدې نه زموږ هم فائده ده.
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی لکه شاه محمود قریشی بالکل دا خبر وکا چې موږ په افغانستان کې هیڅ یو خاص خلک چې دین ملاتړ کوو نو خوشاسته پکې په افغانه بین الافغاني مذاکراتو کې هرې نتیجې ته دوی ورسېدل هغه به زموږ وی زموږ خبره وي نو کتر دې حد پورې د پاکستان حکومت ښکارا پبلیکلی دا خبره کوي نو لږې ځخه دا هیله نه پیدا کېږي چې شای اوس ټوله دغه چې د توجه چې دغه خپل افغانانو ته ده
په داسې حال کې چې د نړۍ د کړکیچونو د سولې او د جګړې تاریخ ته تاسو وګورئ نو همیشه میز باندې ناست یو څوک وي لیکن میز باندې اغیز د بل چا وي او همداراز د میز شاوخوا چې کومې سیاسي لوبې کېږي او کوم مانورونه او منور چې کېږي هغې خپل اغیز په دې باندې وي نو دومره ساده ورته مه ګورئ لطفا. دا اوس که تاسو وګورئ دا د افغانستان د شخړې کومه مذاکره چې روانه ده په دې کې فوق العاده امریکایان دخیل دي په دې کې فوق العاده پاکستان ځانګړی رول لري که تاسو وګورئ د پاکستان ته د عبدالله ډاکټر عبدالله سفر معنا څه ده پاکستان ته په وار وار د زلمي خلیلزاد او طالب مشرانو سفرونو معنا څه ده دا واضح پیغام دی دومره باید دا مسله ساده نه کړو سره له دې چې دومره پیاوړی بیکګراوند هم لرو. رابل شو د شاه محمود قریشي خبرو ته دا لومړی ځل نه دی چې دوی وایي چې موږ په پاکستان کې کومه ځانګړې ډلې سپورټ نه کوو. زه یوارې بیا د تاریخ د یو شاګرد په توګه باندې ته غواړم چې تاریخ ته اشاره وکړم که تاسو د اتاتیایم کال د جنیوا مذاکراتو بحث راواخلئ نو هلته د پاکستان همدا یوه بیانیه وه دوه اتیایم نه تر اتاتیایم مکاله پورې مسلسل بیانیه دا و چې موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ یوازې ایس ډله سپورټ کوو نه یوازې د افغانستان ولسته سوله سپورټ کوو. بیا نه یمه لسیزه کې آینه بحث چې کله په نړیوالو فورمونو باندې غږېدلي نو دا هغه زبانی او هغه مطبوعاتي خبرې دي چې دوی کوي د میډیا دپاره لیکن دا چې عمل کې څه دي په عمل کې موږ پوهیږو چې د پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي او هغه ګټې خورا ډېرې پراخې او حساسه ګټې دي او د هغو تحقق دپاره دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د هغې تحقق که په سوله کې نو په سوله کې به لټون کوي او که د هغې تحقق په شخړې په اوږدوالي اوږد مهالتوب کې وي نو هلته به هلې ځلې کوي. په ټوله کې خبره دا ده چې پاکستان اوس یو مرحله ته رسېدلی دی چې چېرته دوی مجبور دي چې د شخړې لمن په راټوله شي په افغانستان کې د امریکایانو فشار په پاکستان باندې د افغانستان ولس فشار دې ته په کتو باندې پاکستانیان او د پاکستان حکومت اوس په دې تکل کې دی چې دغه شخړه پای ته ورسېږي. اما چې د دوی ګټې پکې خوندي وي که چېرې هغه ګټې پکې خوندي نه وي زه فکر کوم دوی به بیا هم دغه خبرې په سټیج باندې کوي لیکن عمل کې بیا هم افغانان ډېر باوري نه دي چې هغه څه چې په سټیج ویل کېږي هغه عمل کې هم
پلی شي. او اخیری یعنی پښتنه مشتاق کریم صاحب دا کوم چې شاه محمود قریشی دې ته اشاره وکړه بلکې موږ تاسو هم شای په پوه سو چې د منطقې په کچه باندې د افغانستان کې د سولې امن د پاره څه کومه بیانیه جوړه شوې ده دا ټول تقویه کوي که هغه ایران دی که هغه چین دی که هغه پاکستان دی یعنی په ظاهر خو دا ټولې خبرې کوي او دغه سره دی. دارنګ امریکا خپله یو ډیر غټ قوت دی طاقت دی د افغانستان په چارو کې رول لري او خپل افغانان هم دې نتیجې ته رسېدلي دي. نو که موږ نړیوال سیمه ییز او خپله د افغانستان داخل کې دې کیسو ته وګورو نو تاسو ته ښکاري چې ټول په یوه پاڼه باندې دي پر یوه پیج باندې دي په یوه نظر دي او ممکنه ده دا وار څه نتیجې ته دوی سره ورسي.
یو څه چې موږ وینو چې په هغې باندې ټول په یو نظر یا په یو پیج باندې دي هغه دا دی چې د افغان کشالۍ اوږدېدل او د دې شخړې لا اوږدېدل سیمې او نړۍ لپاره ناورین زېږولی شي او دغه ناورین ته ټول متوجه دي پام یې دی ورته او په دې باور دي چې دا کړکېچ او شخړه باید پای ته ورسېږي. اما دا توقع کول چې دغه د بهیر په پرمختګ د سولې د بهیر څخه ګټې او موخې دا متفاوت دي، یو بل سره په ټکر کې دي او ټول هیوادونه به خپلو ګټو د پاللو لپاره به هلې ځلې کوي. زه دا توقع نه لرم چې په دې برخه کې ټول په یو نظر واوسیږي، خو بهرحال که مذاکره جریان پیدا کړي او کوشش وشي چې د دوی د ګټو هماهنګي همغږي او ریکنسیلیشن شي، د دې امکان شته. د امکان لري خبره نه ده.
ډیر ډیر مشتاق کریم صاحب، تاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. ډیر مننه. اوریدونکو، تاسو د مشال تورنال لاندې بحث اوریدئ. موضوع دا و چې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په سفر دی او هلته د چارواکو سره خبرې کړې دي او هڅه دا روانه ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم مذاکرات روان دي، هغه د ایجنډا مهمه برخه ده. په دې باندې مو له میلمنو سره په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند صاحب سره په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او هم په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو په مشتاق کریم سره خبرې کولې. د مشال تورنالاندی بحث پای ته رسیږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخمشه